السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. کندهار کې د پرونی خونړی برید د قربانیانو شمیر زیات شوی، عیني شاهدان د بدو صحنو کیسې کوي.
موږ په دروازه کې څلور نفره پیرداران لرو، د تیاری چراله د سړک ته خوا ته رالی. اول موږ په پیردارې پټاو وکړ.
پر جمعتونو د خونړی بریدونه په څه معنا؟
طالب د دې توانایي نه لري چې پوره امنیت تامین کړي، او دوم دا چې افراطي ډلې دې همدغه فکر لري چې په شیګانو باندې حملې وسی.
د روسیې ولسمشر وایي داعش له افغانستانه منځنۍ
افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړو شمیر 2000 کسانو ته رسیږي.
او افغان فلم جوړونکي له نړیوالو د سینمایي هنر د ملاتړ غوښتنه کوي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راستانه شو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي، او ترکی چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریځ ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دوو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولي دي. داعش پر خپل تلګرام چینل یو اعلامیه کې ویلي، لومړني بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیا مذهبو په یوه جماعت کې ورته برید لسګونه کسانو وژل، چې د هغې مسؤلیت هم داعش پر غاړه واخیسته. داعش دا بریدونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا ډله د ځان لپاره لوی سرخوږی نه بولي، او وایي د له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شوي دي. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شي. د ترکیې ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په 30مه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونه وکړه.
لڅه مودې راهیسې موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی، او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان وویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث وشو. د ترکیې ولسمشر پرون وویل د طالبانو سرپرست حکومت باید د افغانستان د وګړو د حقونو د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې اقدام وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلې په 30مه مخبور شو، ویلي ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهي ډبوي، او هغه کسان چې د ایران له خاورې ترکیې ته ور اوښتي بیرته ایران ته شړي. په بیان کې راغلی چې د ترکیې سرتیرو لخوا دا کډوال همره سخت وهل د بول شوي چې د ځینو هډوکي مات شوي. بیان زیاتوي چې ترکیې پوځیان افغان کډوال په لویو ډلو کې چې شمیر یې د 500 او 300 کسانو ترمنځ دی ایران ته شړي، او په ځینو مواردو کې د کورنیو غړي یو له بل څخه بیلوي. د هیومن رایټس واچ په بیان کې د دې ډلې د یوې څېړونکې بلقیس له قوله راغلي چې دا وایي ترکی چارواکي له افغان کډوالو څخه د مسؤلیت لپاره د تیښتې او د سیاسي پناه د غوښتنې حق اخلي. هیومن رایټس واچ د افغان کډوالو په اړه د اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیې ته سفر وکړي، او له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې میرمن مرکل به په دې کتنه کې ترکیه وهڅوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول بند کړي. پا په بشری مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په درویشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنر یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ویلي په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه کسانو ته ورکول کېږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیز په هوایي ډګر کې کېناسته او اوس به یې 2.5 ټنه د مرستې مواد ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1,26,000 کسانو ته ورکول شي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو خبر داسې مهال خپریږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سږنی ژمی به د افغانستان لپاره ډیر سخت وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر وروستي وضعیت خبرې کړې. ښاغلي فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې په دوبۍ کې جوړه شوې وه د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته مفصل معلومات ورکړي او په خبره یې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړی.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه آسیایي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره و چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکي خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نوی خطر نشته.
دا سرمشریزه چې بحثونه یې تر ډیره د کرکټ د آسیایي جام په اړه بحثونو ته ځانګړي وو داسې مهال جوړیږي چې سبا د اکتوبر په 14 نیټه د کرکټ د 20 ورځو لوبو نړیوال جام پیلیږي. په دې جام کې د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ لوبه د اکتوبر 18 نیټې ته پلان شوې خو تر اوسه یې سیاله لوبډله نه ده مشخصه شوې. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پرون د اکتوبر په 15 وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت هم د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی اندریک مورا په تهران کې وو او له چارواکو سره یې د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. مورا د دې خبرو پر مهال د ایران لوري ته وړاندیز وکړ چې د یورانیمو د پخولو په بهیر کې د پام وړ کموالی کولی شي چې د نړیوالو بندیزونو په برخه کې مؤثر تمام شي. البته د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې مؤثر تمام شي. له ایران سره د نړۍ د 5 پیاوړو قدرتونو بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني غیر مستقیمې خبرې شپږ میاشتې مخکې په ویانا کې بیا پیل شوې، خو وروسته له دې چې د توندلارو یو مشر ابراهیم رئیسی د ایران ولسمشر شو دا خبرې په ټپه ودرېدلې. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 296 څپو خبرونې لري. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دویمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې د بحث تکرار هم درته لرو. دا بحث د پنجشنبه په ورځ یعنی په وړمه ورځ شوی دی او تکرار تاسو نن د دغې خبرونې په دویمه برخه کې اوري. راځو د خبرونې د سر راپورته. په کندهار ښار کې د شیعاګانو پر یو جومات د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمیر 30 کسانو ته ورسید. د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه غږیز پیغام کې وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 70 کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار روغتیایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي د دې حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. تازه معلومات دا دي چې داعش پر خپل تلگرام پاڼه یا پر خپل تلگرام چینل ادعا کړي چې دا برید د دوی دو ځانمرګو بریدګرو ترسره کړی دی. تفصیل یې د احمد تکل پر راپور کې.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایۍ او ویرې فضا خوره وه. عیني شاهدان وایي د امام برګا په جومات کې 2 چاودنې وشوې، یوه په دروازه کې او بله دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپلو سترګو لیدلې.
دلته انتحاریان چې راغلي دي اول د محفظینو سره محفظینو باندې چکانې کړي دي، وروسته یې ګرنیټ په خوځولي دي او یو انتحاري چې دوی په دازالیس کې دانیا ته انتظار کړی دي او وروسته دا انتظار بیا یو بل په جماعت ننوتل، یا ته بیا ځان جماعت په وخت کې هلته ځان پټولی.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې چاودنه د ماسپښین په 12:15 د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو په رپ کې هر څه بدل شول. مرتضی له چاودنې د وروسته شیبو کیسه کوله.
د انفجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د دې ځای څخه وتښتېدله، نو کله چې موږ ولدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ډکه، مسجد یعنی ټوله زخمیان وه.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کېږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام برګا په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستۍ جزئیات دا چې اوه 40 تنه شهیدان دي او 80 تنه څه زیاتو کم پکښې د زخمیان دي. دې کې ځینې ارقام خپریږي چې ډېر لوړ ارقام دي د شهیدانو، هغه واقعیت نه لري.
یوه اونۍ مخکې په همدې ورځ د کندز د سید آباد ګذر د شیعګانو جومات کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او له 150 زیات نور یې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو یو ویان بلال کریمي پرون وویل له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعشي جنګیالیو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلي کریمي زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
و موریدل چې په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغلته د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو قربانیانو شمیر 40 تنو ته رسیدلی او وایي چې شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي. دوی وایي چې 2 تنو ځانمرګو بریدګرو پرون دغلته د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات کې دننه پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولي دي. په کندهار کې د شیعګانو د ټولنې مشر بیا وایي د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې د حمله کوونکو شمیر 4 تنه وو. په عین وخت کې د کندهار د امر اختیار رئیس وایي چې یو شمیر شدید زخمیان چې د کندهار د روغتون له واسې پورته وو له کندهاره بهر نورو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي هم وایي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر په پام کې نیول شوي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په کندهار کې د شیعګانو د ټولنې مشر علي اروایی د دوی پر لوی جماعت د تیر ورځې حمله کوونکي 4 تنه وو. نوموړی چې خپل هم د پیښې په ځای کې وو ازادي راډیو ته وویل 2 بریدګر چې توپنچې ورسره وې د جماعت په دروازه او دهلیز کې د دوی د امنیتي کسانو لخوا وویشتل سوه او 2 نور چې کلاشینکوفونه هم ورسره وو په جماعت کې دننه د لمونځ کوونکو په منځ کې ځانونه الوزولي.
مول په دروازه کې تلو نه پر پیرداران لرو ته په موبایل کې بل پیردار لرو د نن په فامو باندې بل پیردار لرو دا پیاري چراري ته سړک ته خاص دراله اول یې موږ په پیردار پټاو کې پټاوي وکي هغه مو وشتي په دالان کې بل بل پټاوي وکي د دالیز کې هغه د دالیز سټ نه ردلې دی وی ګوري بل پټاوي د خزې سره وکي چې په پټاوي وکړه موږ نه پر راشي دا کړه د په دور د نه پر راله په مچ کې د څه پټاونه وکړه ماشينانو سره داخله داخله کې ماشينان هم درلود دا څه توپنچیو پټاوي مواد و نه پر مورې راځي مشتري د خاور لاندې د دې تیاریان.
تر دې مخکې د کندهار د اطلاعاتو امیر شمسمی مازادی رادیو ته د حمله کوونکو شمیر یو تن شوډلی وو. په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس حافظ عباس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهار بهر روغتونونو ته انتقال شي.
اخیری ارقام دا دی چې 90 نفر زخمیان دي او 1 نفر شهیدان دي. بعضې مریضان داسې وو چې هغه شدید و سر ضربې خوړلې وې. نو هغو ته مو دا وعده ورکړله که چیرې دلې ته دوینه کېږي موږ انتقال وو خپل هم مصارف باندې هغه که کابل ته تګ غواړي که دلې په داخل کې تداوي کېږي هغه موږ مصارف پرې کوو.
په ورته وخت کې د پرونۍ پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي له طالبانو د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. حسن جان چې د کورنۍ 15 غړي په پرونۍ حمله کې مړه او ټپیان شوي او دغه راز د کورنۍ یو بل غړی تېره اونۍ د کندز په حمله کې وژل شوی وایي چې طالبان دې د دوی امنیت خوندي کړي.
زما د اکا زوی ټپی دی، زما ماما ټپی دی، زما بل ماما درې ټپیان لرم، زما اکا دی څلور. یو مې مشر اکا خدای جنت ورپرنسپ کې هغه شهید شو، تېر جمع زوی د کندز سنت په جماعت کې شهید شو. نن اوس د هغه هلک دزه موږ دلته راغلی شپخانی کې پروت دی، نو دا به در کومه درڅه وخته به دا هلي در کومه وخته موږ دا وړو. هېڅ ګناه او هېڅ جرم هېڅ شی نه په غلا ته تللي و، نه بل کور ته اوښتي و. نو موږ دغه غواړو چې د حکومت څخه د نظام استعمارت څخه دا غواړو چې زموږ امنیت چې ونیسي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیه کومندانۍ د تحقیقاتو مسول مولوی محمود ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول کیږي.
موږ امنیتي ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملین یې ګرفتار کړي او د شریعت په موګونو ته یې وسپاري. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې د دغه ځای د حفاظت مسؤلیت خپله د اهل تشیع ورونو دا په ذمه باندې و. موږ ودی ته د سلا او اجازه ورکړې وه چې دې دا غوښتنه کول چې موږ دغه ځای په خپله ساتو، موږ دې ځای واخلو. خو متاسفانه دوی ونه توانېدل دې ځای ساتنه یې په خپله باندې ونه کړل. آینده کې موږ د دغه ټولو مساجدو جنګانو د حفاظت لپاره موږ خپل امنیتي ګارډ او محافظین انشاءالله ټاکو چې د ځایو حفاظت وکړي.
په کندهار کې مې د پرونی حمله په اړه له کندهاره دا راپور اورېده. په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو له حملو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دې ډول حملو عاملانو ته به سخته سزا ورکړي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی او ویلي دي چې پرون په جماعت کې د دوی دو تنو ځانمرګو بریدګرو دا برید ترسره کړی دی. آیا داعش د طالبانو لپاره همغسې یو سرخوږی جوړولی شي چې طالبانو او نورو ډلو د افغانستان پخواني حکومت ته جوړ کړی وو؟ اولې طالبان نشي کولی چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. همدا او نورې پوښتنې د یوې مرکې په پیل کې احمد تکل د سولې او کړکېچ انسټیټیوټ د څېړنو د سولې او کړکېچ د حل د څېړنو د مرکز له مشر حکمت اعظمي سره په یوه مرکه کې کړي.
زه فکر کوم دې کې دوه مهم فکتورونه دي چې د اوسني وضعیت کې ته په کتو ډېر زیات مهم دي او ارڅ ښکاره کوي. یو دا دي چې طالب د دې توانایي نه لري چې پوره امنیت تامین کړي او خنډونه رفع کړي. او دوم دا دي چې طالب او لکه نورې ډلې افراطي ډلې دوی هم همدغه فکر لري چې په شیګانو باندې د حملې وسي او په نورو اقلیتونو باندې حملې وسي، چون چې طالبانو خپل افراد نور اقلیتونه او د پخواني نظام خلکو ته خپله تهدید دی. یعنی وګورئ د هندوانو د افغان سیکانو په عبادت ځای باندې هغوی ته مزاحمتونه کړي دي. نو د دغه دوو فکټورونو د دې ناتوانایي او د دې دا فکر چې اقلیتونه باید په افغانستان کې په امن کې نه اوسي، فکر کوم یو نوه د هغوی باندې دغه حملو دغه کوي دوام ته لاره واره کړې.
نو له دې حملو سره دا ویلی شو چې داعش د طالبانو لپاره یوه لویه ننګونه ده.
داعش په خپل باندې په افغانستان کې خپل حضور دومره قوي نه لري. کچیرې د نورو ډلو بالخصوص د طالبانو په داخل کې ځینې افراد چې سره همکاري کوي او ځینې خارجي جنګیالي چې داعش سره همکاري کوي، که هغه همکاري ځینې منفي سیسته سي، داعش په خپل دا توانایي د دومره غټو عملیاتو نه لري، دې کې شک نشته. مګر په دې کې شک نشته چې طالبانو یو ډله یو تعداد اشخاص چې افراطي نظریات لري او خپل سیاسي اجنډا لري هغوی داعش ته حمایت ورکوي.
اعظمي صاحب، داعش ډله چې د دې حملو مسؤلیت یې منلی، څنګه کولی شي دا ډول پیچلې حملې چې یو بل ته ډېرې سره ورته دي په افغانستان کې ترسره کړي؟
زما زه په دې باندې ډېر واضح یعنی اسناد لرم. دغه داعش چې کوم نوی تازه د څلور دېرش ولایتونو لپاره والیان ټاکلي دي او نور خلک یې ټاکلي دي، اکثریت هغه افراد د دې سابق کالج د اخانی شبکې سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او د طالبانو سره د اخانی د طریقې طالبان سره اړیکې لري، اوس هم لري، دا اړیکې اوس هم ساتل شوي دي. نو زه فکر کوم طالبان او بالخصوص اخانی ډله په دې فکر کې ده چې د داعش عملو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې ډېرې سي، چې تر څو دا د یو فشار په حیث باندې په نړیواله ټولنه باندې استفاده کړي چې تاسو زموږ دولت په رسمیت باندې وپیژنې او موږ ته حمایت راکړي، کنه د افغانستان شخړه به سیمې ته غځېږي.
او روسي پښتانه طالبان چې په خپلې تر دوه میاشتو مخکې پورې دا ډول حمله پلانولې او ترسره کولې، اعظمي صاحب څنګه نشي کولای چې د داعش د حملو پر شبکو ځان خبر کړي او بیا یې مخه ونیسي؟
طالبان اکثره دا وایي چې موږ د داعش پر وړاندې باندې خپل عملیات ادامه ورکړی دی، او ځینې سلفي اشخاص په سلفي نظریه والا اشخاص په ننګرهار او په کابل کې یعنی ولی یا وشل دي. مګر زه فکر کوم چې دا کفایت نه کوي. هغه اکثره افراد هڅه دا ویل کېږي چې غیر نظامیان و عادي خلق و، که طالبان واقعا پر دې باندې صادق اوسېږي، په دې کې رښتینی وي چې دوی داعش پر خلاف باندې قوي مبارزه وکړي او داعش په افغانستان کې له منځه یوسي، زه فکر کوم خارجي جنګیالي و هغه خارجي ترست ګروپونه چې په افغانستان کې فعالیت لري او داعش ته کوي اقلی باید هغوی د افغانستان نابود کړي. کوم چې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، یعنی یو خارجي جنګ ترست په افغانستان کې نه تر اوسه نیول شوی، نه هم د طالبان د خوا وژل شوی دی، له منځه وړل شوی دی.
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي حکمت الله اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درته د ازادۍ په څپو کې د بحث تکرار لرو چې د تیرې پنځشنبې په ورځ دا بحث شوی دی، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه مقالې او تبصرې خپرې کړي. صفي الله ستانگزي ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کندهار د زورورې چاودنې په تړاو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دا دویمه پرلپسې اونۍ ده چې د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال برید کیږي. نیویارک ټایمز د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې څو چاودنې وشوې. د سید محمد علي په نوم یو لمونځ کوونکی او د پیښې روغ پاتې شاهد نیویارک ټایمز ته ویلي سخته وه چې مړي وشمېري. د علي په حواله زیاته شوې نه پوهېدل چې چاودنه د څه شي وه، مقناطیسي ماینو که کومه انتحاري حمله، خو هر ځای د انسانانو جسدونه پراته وو. د کندهار د چاودنې تلفات پرون شیبه په شیبه لوړ تلل. نیویارک ټایمز لیکلي طالبانو د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته خلکو ته د امنیت د ټینګښت ژمنې ورکړي، خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول اوس طالب وسلوالو ته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. تیره اونۍ هم په کندوز کې د شیعهګانو یو جومات یو لوی برید هدف وګرځېد چې پکې 50 کسان ووژل شول او تر 140 نور زیات خلک ټپیان شول. نیویارک ټایمز همدې مسلې ته په پام اندېښنه ښودلې چې که د کندهار برید هم داعش ترسره کړی وي، دا به ښکاره کړي چې داعش یا اسلامي دولت ډله په پیاوړي کېدو ده. طالبانو ویلي داعش ډلې په وړاندې د دوی وسلوال برلاسي دي او کولی شي دا ډله وځپي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم د کندهار په برید باندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي لسګونه کسان په کندهار کې چې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کېږي په یوه چاودنه کې ووژل شول. وال سټریټ له برید د یو روغ وتلي کس په حواله لیکلي لمونځ ختم و خو له بهره یې د ډزو غږونه واورېدل. تر دې ډزو وروسته د پیښې د شاهد په خبره په جومات کې دننه یوه درنه چاودنه وشوه. وال سټریټ لیکلي د کندهار برید له افغانستانه د امریکا تر راوتلو وروسته د لویو بریدونو تر ټولو تازه یو دی. د کندهار د برید په تړاو ګڼو ادارو او خلکو غبرګونونه هم ښودلي. له دې ډلې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما په خپله اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ترهګري دوام لري. یوناما لیکلي په مذهبي او عبادت ځایونو دا ډول بریدونه په کلکه غندي او عاملین یې باید محاکمه او مجازات شي. اخوا په دوحه کې د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پودزل هم په یو لنډ بیان کې د کندهار چاودنه غندلې ده. پودزل لیکلي اوس چې افغانستان کې د سولې لپاره چانس شته، دا ډول ناوړه بریدونه باید سمدستي ودرېږي.
د روسیې ولسمشر وایي د ده د هیواد اطلاعاتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اړوند شاوخوا 2000 جنګیالي د افغانستان په شمال کې فعال دي. ولادیمیر پوتین پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سرمشریزې ته وویل چې داعش ډله منځنۍ آسیا او د روسیې د نفوذ په ساحه کې پرتو نورو جمهوریتونو ته د نفوذ هڅه کوي. پوتین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مسکو به د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره د یوې غونډې کوربه وي او له هغې یوه ورځ مخکې به په مسکو کې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکال په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اړوندو جنگیالیو حضور د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره یو ګواښ بولي. ښاغلی پوتین پرون جمعه د طلب په درویشتمه د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال وویل چې د داعش ډلې هدف د مذهبي کړکیچونو او د سیمې د خلکو ترمنځ د کرکې پارول دي.
زموږ د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر لږ تر لږه 2000 کسانو ته رسیږي. د دوی مشران غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. په دې توګه دوی غواړي په سیمه کې بحران او مذهبي کرکه پیاوړې کړي.
پوتین زیاته کړه چې ښایي ځینې تروریستان په پام کې ولري چې د کډوالو په نوم د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې په قلمرو کې پرتو جمهوریتونو ته ننوځي. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې سیمې ته له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي چې دې ډلې په افغانستان کې د څو مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د اګست په 16مه د کابل په هوایي ډګر کې 14 او په کندوز کې د اکتوبر د 8مې نیټې 14 هغه مثالونه دي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنې دو وروسته د هغو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. پوتین د داعش په اړه له دې څرګندونو مخکې همداراز د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې د بیړه نه کوي. هغه د دې هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په کابل کې د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړي. خو د روسیې ولسمشر په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره به د روسیې تماسونه دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې به د دوی د پلاوی مشري د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي کوي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي وو چې مسکو د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پلاوي ته سترګې په لاره دی څو له هغو سره د افغانستان په اړه یو لړ سلا مشورې وکړي. ټاکل شوی چې له دې یوه ورځ مخکې په مسکو کې د روسیې، متحدو ایالاتونو، پاکستان او چین څلور اړخیزه غونډه هم جوړه او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه پکې وشي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 11، 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خپرونه په 2000 اویا، 4090، 9400، 1800 او 15090 موندل شي.
په افغانستان کې یو شمیر فلم جوړونکو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوی د کار د دوام په خاطر د ورسره مرسته وکړي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د طالبانو له واکته رسېدو راهیسې دوی ته د فعالیت اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي نړیواله ټولنه او په تیرو 20 کلونو کې د سینمایي کار ملاتړ کوونکي باید د دوی سره خپل کار ته دوام ورکړي او دغه د سینما صنعت همداسې ګړندی وساتي. تفصیل په دې راپور.
هغه فلم جوړونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته نه دي توانیدلي چې هیواد پرېږدي، د راتلونکي او د دوی د کار د برخلیک په اړه اندېښمن دي. یو شمېر فلم جوړونکو د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاتې فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. سید ابو افضل عبدالله د افغانستان یو له مستندو او فلم جوړونکو څخه په غونډه کې وویل چې د فلم جوړونکو سره مرستې چې له 13 کلونو راهیسې دوام درلود بندې شوي او اوس د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
از فعالیت های هنریشان هنرمندان و سینماگران چیزی بیرو دادن نمیتونن.
هنرمندان او فلم جوړونکي نشي کولای خپل هنر خلکو ته وخی او کار ته دوام ورکړي. همدارنګ خزو ته د اداکاری په برخو کې د کار کولو اجازه نشته.
یو افغان فلم جوړونکی اصغر خلیلی وایي چې فلم جوړونکو ته په تیرو دوه میاشتو کې څو ځله د جواز لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت ته مراجعه کړي خو تر اوسه کوم جواز نه دی ترلاسه کړی
و از جامعه جهانی واقعا تقاضا میکنیم همین طور که در 20 سال قبل تمام
مغل نړیوال ټولنی غواړو لکه څنګه چې دوی د تیرو شلو کلونو رئیس د ټولو فلم جوړونکو او زموږ ملاتړ کړه اوس د هم ټول فلم جوړونکو هنرمندان لوبغاړي او مستند فلم جوړونکو لپاره نه غورځوي
دغه فلم جوړونکو په یو اعلامیه کې وویل چې د اوسنی حکومت لوري د فلم جوړونکو فعالیتونه بندول په دغه برخه کې د میرمنو د کار کول او منع کول او هغه ګواښونه چې شتون لري د هنرمندانو فعالیتونه به د پخوا په څیر نه وي دوی په نړیواله ټولنه او په افغانستان کې د سینما د هنر په بهرنیو تمویلونکو باندې غږ کوي چې یا د دوی ته د خپل کار د دوام زمینه مساعده کړي او یا د هم د افغانستان څخه د هغوی په ایستلو کې مرسته وکړي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د ازادۍ په سپو کې بحث لرو البته دا بحث تکراریږي تاسو ته د پنځمه پورې شوې خو اوس اته نیمه بجې دي راځي چې د خبرونو لنډیز وو په کندهار کې د پرونی خونړي برید مسولیت داعش وسلواله ډلې پر غاړه واخیست دغه سخت دریځ ډلې ادعا کړې چې پرون د جمیل مانځ پر مهال د دوی دوه ځانمرګو بریدګرو د جماعت دننه ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي چوولې دي د وروستیو معلوماتو له مخې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 30 وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان شوي دي دا ترکیه ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسولیتونو په اړه یې له قطر او افغانستان سره خبرې پیل کړي او د غراز راتلونکو کې هم دوی غواړي چې په دې اړه له قطري او افغان چارواکو سره خبرې وکړي د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پروند تلې په درويشته مخپور شو ویلي چې ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وحید دبوي او هغه کسان چې د ایران له خاورې ور اوختي بیرته یې ایران ته شړي په بشری مرستو بار درې الوتکې پروند تلې په درويشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته بل اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره مزار شریف ښار ته ولېږدول شي د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر وروستي وضعیت خبرې کړې او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي دای چمتو دی چې له ایرانی مشرانو سره په بروکسل کې وګوري
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوی دی څنګه افغانان دا ستونزه حل کولی شي دا سریب څپو کې د پروګرام کې د دې سوال د جواب لټک احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د شنبه او یکشنبه پر ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوی د خبرو کور بنوه اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره شمنه وکړه چې په بشري برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي د امریکایي پلاوی او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتی و د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي ډالر ورکړي شي د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ
تل سو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې سدي په زرها او کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید کاش کې د هغوی په وس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي دقت وکړي او بشري مسائل سیاسي مسائلونو نه جلا کړي او له بشری مسائل نه د فشار د عالی کار وانخلی.
واشنگتن د افغانستان د اساسي زیرمه د دې لپاره کنګل کړی دی چې وایي که پر کابل واکمن حکومت له نړیوالو اصولو سره سم بشری اصول رعایت نه کړي، ښځو او نجونو ته حقوق ورنه کړي، او داسې حکومت جوړ نه کړي چې ټول شموله وي، دوی به دا پیسې ورپرې نه شي. شغل متقی وایي چې د دوی حکومت همه شموله دی. د افغاني حکومت په لسګونو سره مامورین خپل کارونه مخته وړي، یوازې سیاسي پوستونه دوی خپلو خلکو ته سپارلي دي. که طالبان خپله خبره کوي، نړیوال پر خپله خبره ټینګ وي، بی وسله افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په یوه راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخته وچکالي ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوي دي. د مخلص په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه د ګازو، د پیټرولو، د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي، نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغې قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. که د دې قیمتونو مخه ونه نیول شي، شاید په ژمي کې وضعیت نور پسې خراب شي. ملګرو ملتو خو په یوه راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان له لوږې او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي. د خبرونې میلمانه مو دي ودیر صافی، د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد، حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکی. استاد صافی، په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو، تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یوه مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي. خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي، هغه نظر خپل ګڼي. د طالبانو حکومت چې پر خپلو اصولو درېدلی، څرنګه کولی شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
طالبان راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخ کې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجه شي. دا شل کاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې موسسې راغلې، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وده اوس که دوی هر څومره شدیده ونیسي او د حکومتداري او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کېږي، ولس خدمت هم کېږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کېږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل. د هغوی نظریات، د دنیا نظریات اوري، او دې ته شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافعو اما نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري، په ضرر نه وي. کولای شي دوی هغه پالیسیګانې مراد
مننه استاد
نړیواله مرسته ترلاسه کړي.
اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وعده چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، څه فکر کوم که هغه وعده پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپلو وعدو ولاړ دی او د اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړي دي او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړي دي که نه؟ طالبانو ویل چې موږ به سوله راولو، جنګ خلاص شو، نو به په افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه چې د امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسونه وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یو رقم حقوق یې د ټولو افغانانو لپاره ویلې دي. بس څلور عمده وعدې چې طالبانو تر اوسه کړي دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عملي کې. که طالبان د نړیوال څخه غواړي چې تاسې بشري مسایل تر سیاست جلا کړي، طالبان دې هم داسې وکړي. یعنی د ښځو حقوقو ته راشو، طالبان د اولې ورځې څخه په دې کې صادقه نه وو. دوی ویل چې موږ یو عامه شمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وایي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکرات ټیم کې ودرلو نه نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې په خپل وادو باندې ودرېدل.
مانه ناظم صاحب همدغه د میرمنو موضوع ته د نجونو د حقونو موضوع ته راځو. استاد صاحب طالبان په درو ولایتونو کې کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریشتي دي چې مکتبونو ته لاړې شي، په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د ښځو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنی شي؟
دا چې دری ولایتونو کې آزادیګانې روانې دي، فکر کوم چې دوی طالبانو خپلو ویناو کې دا توضیح کړي دي چې هلته شرایط داسې و چې ممانعت د دوی د تګ د ښوونځیو ته او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وده کړي. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي. دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
بخښنه غواړم دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه موسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې مواجه دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کېنوي، هماغو نړیوالو موسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شهیدي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په نړۍ کې انسان حق لري چې عالي تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه یې ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
هغه طالب چې د ډیر کم سنڅخه په ټوپک باندې مختصر وي اوسېږي او اوس فکر وکړي چې دوی جنګ وګټي او په کابل کې د دوی نظام وي، او بیا د هغه ته د خپل صفوف څخه ایسته کوي او د دې کوم داسې میکانیزم نه اوسېږي چې هغه کنټرول کړي چې بیا دوی بیرته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنګ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري، او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړی شي. یعنی کله چې تاسو د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې شوزه دي هغه دغه څخه جامع څخه تاسو یو نه ونه نادیدا ګڼي، دا هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري دا هغه څخه تاسو مثلا استفاده نه شئ کولای د جامع څخه لري کوي. دوم دا دي چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ پوړ چارواکي په شمول وزیران وایي چې په دا شل کال کې چې چا تعلیم کړی وي دا هغه خیر نسته، یعنې دا معنا ده چې موږ استفاده نه ځنه کوو. نو کله چې دومره یو لوی قشر د جامع تاسو د نظر څخه غورځوي، هغوی ته په خپل دولت او په خپل دولتاري کې ځای نه ورکوي، دا په دې معنا نه چې تاسو یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره خدمت
وکړي. مننه. له وی خبرتیا وروسته اقتصادي برخې ترازو چې څنګه کېدل چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ دي راووسی.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په صفو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحب د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکو او محمد داوود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو هم شرح خلاص سم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول که چیرې دا داسې یو تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهاني تصویر نه وګورو د اقتصاد د بوده، خو په دې خو شک نشه دی چې دا مسایل خو واضح دي. طالبان د دوه اپشنو سره مخامخ دي. یو دوی خپل کوم ارزشونه چي دي، چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قرآن او سنت نه لري د مطابق دوی مبارزه کړې شل کاله، او همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استفاده پورې مختصل چې د خپل اساکر مجاهدونو تور کوله پندې باور ته دې ارزښونه باید دوی د دې مطابق یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسایل مطرح کړي یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه که چیرې نړیوال وګورو هغوی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزش په چوکات کې چې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي. اوس طالبان د دو آپشن منځ کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دغې نړۍ کې د جغرافیې په صفت دلته ژوند وکړو دا ضرور ده. دا رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدونو ته کوم ارزښونه تعریف کړي وو دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغو تضاد د دغو دوو آپشنو منځ کې کوم تعامل چې راځي کوم نږدېوالی چې راځي دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایر صاحب. ځینې واړه موضوعات دي چې ممکن په هغې کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لس جریب مځکه د انارو یو باغ لري. دی وایي چې سږ کال حاصلات ښه دي. د ده نظر اخلو. مایر صاحب بیا تاسو ته راځم.
کل په دغه ځای کې دی چې زموږ انار ډېر شاته راغله په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګي نشي کولای. اوس نو دادی مزوران مدرولې دي بیچارهګان درې څلور ورځې کې د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړی دي چې لارې لا چې په موږ ډېر غټه وسه باغ کې به اوس پنځه کس دي. د سبا او بل سبا څخه بارلس ولس کس ان شاء الله په کار باندې شروع.
مایر صاحب طالبان له پاکستان سره ښه رابط هم لري. ولی دغه رقم واړه موضوعات حل کولای نشي.
محترم از پدې باور لري مازه پیغام چې دا خپل سلا ولې د سیاسي چې ګوي طالبان د پاکستان سره روابط کې دي. زه پدې باور ده په نړیوال اړیکو اړیکو کې یو مسلې ته هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي. دا هغه منافع دي چې کله د حالات د سرایي چې دوه هواد مشترک کنده مخته وړي دي یو د بل همکاري نه ده ممکن نه ده. دا منافع هغه وخت چې امریکا افغانستان کې دا منافع ته یو اندازې پر مشترک خو طالبان او د طالبان حکومت دی د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي. دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم چې غوړی مخته وي چې دغه نظام هغه ولې کې تداوم پیدا نه کوي. د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعویل کوي د داعش په نامه تعویل کوي. دا مثلا ما بار بار مطرح کړي
که چیرته هم داسې وي طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي.
خو دغه ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي د ځان ته اخلاق لري د ځان ته ادبیات لري. دا مسایل یعنی که چیرې مطرح کیږي په ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کیږي.
مننه. په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه واړه مسایل که چیرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نکړي فکر نه کوي چې په داخل کې به دغه د بزګرانو د باغدارانو د دغو له مخالفت سره مخامخ شي یو رقم خوابدي سره؟
او داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوادار و تقدار و سبزیجات و دیقین و دی افغانستان تا داد اصلا نوی اختراعات دی پا پاکستانی مامورین و اخوات دی دوران لائن ندی چه پده بانده حتی ایدوی اغا مشر عمران خان هم پی بانده انتقادو که چه دا لازمه نده چه دا دول رویه دی افغانان و سروشی مگر آتا داس حلقی دی که دوی دی وقت پا استفاده سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاسي هغه هم د همدې لارې نه چې لارې بندې کوو مشکلات خلکه د خلکو دپاره.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
که چېرته طالبان هم دا خبره کوي چې نړیوال سم کار نه کوي نړیوال وایي چې طالبان سم نه دي ترمنځ به د افغانانو څه حال وي او د دې ژبې په درشل کې
نړیوال ټولنه دا دا یو بیل بحث دی چې څوک په رسمیت پیژني که مصول په ملل متحد کې وي سیټ ترکیې کښې نه در کوي په رسمیت پیژني که نه پیژني ستا نظام هلته کنوینسیونونه دي هلته معاهدات دي چې هغه که کوم هېواد یې نه مني نو ملل متحد باید هغوی ته په رسمیت یې ونه پیژني. که چیرې واقعا زه بیا هم وایم واقعا موږ په دې باندې بحث کوو په افغانستان کښې آیا حقوق بشري حقوق دغه سوي دي نقص سوي دي که نه آیا طالبان په خپلو وعدو باندې ولاړ دي که نه دي دا یو جلا بحث دی. په هر برخه کښې چې ولاړ سو دقیقو جزئیات هم ولاړ سو طالب ګرم دی په دې کښې شک نشته او تر څو پورې چې دوی هغه پر هغه وعدو باندې او یا هغه څه چې د یو نظام څخه یعنې دلته یو فرق باید موږ ډېر واضح وګورو. یو ډله ده چې جنګېږي بې بندوباره ده جنګ کوي تیاري بملې کوي دا یې کولی دا یو بیل بحث دی هغه یو ډله وه طالب. اوس چې راځي دوی د ځان په افغانستان کښې یو حاکم نظام دعوه کوي دا بالکل جلا بحث دی په حیث د یو نظام او د سرویس ډلوري یا د خدماتو عرضه ډېر جلا بحث دی.
د استاد صافي نظر به په دې برخه کښې واخلم. استاد تاسو څه فکر کوئ چې یو توازن په کار نه دی دا د طالبانو د اوسني دریځ تر څو چې د نړیوالو مرستې را جلب کړي؟
دا صحیح ده توازن باید ایجاد شي مګر خبره دا ده چې طالبان هم که ډېر ورته ځیر شو چې ولې دا کار کوي او دا ستاسې خبره چې ساده خبره ده نجونې مکتب نه مه باسه مې پرېږده چې کور کښې پاتې شي یا غیر حاضر وایم او دا چې کرونا سن کړي وو اوس کرونا نشته ابتدایي مکتب پرېږدي دا نور هم پرېږده هر وخت چې د قوانین او طرزالعملونه خپل تکمیل کړل بیا هغه ورته اعلان کړه چې هغه هغوی تعقیب کړي په خپل تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې تر آینده پورې. مګر شاید د طالبانو دا فشار د نجونو په حقوقو د ښځو په حقوقو او یو ځینې نور واړه مسایل چې په دې دننه دي دا هم تحریک انگیز دي د غربیانو په مقابل کې دوی غواړي چې دې وسایلو نه او طریقو نه هم د یو فشار په وسیله انټرنیشنل کمیونټي بین المللي ټولنې باندې استفاده وکړي تر څو دوی ومني چې دوی بیا هم هغه حقوقو سره مساویانه ومني.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه 12:49 په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه د خپرونې میلمانه مودي ودیر ساپی د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپوه حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکی مایار صاحب ستاسو په باور څه فکر کوئ چې ځینې ګامونه باید طالبان شاته وانخلي مثلا د نجونو د مکتب چې ما مخکې دا خبره یاده کړه چې دا ساده خبره ده طالبانو کولی شوی چې ووایي د کرونا د وبا له خاطره مکتبونه تر دې مودې پورې بندي تر هغه وخته پورې به دوی دا کوم شرایط چې وایي دغه به ورته را آماده کړي وو تر هغه وخته پورې به دوی که په نصاب کښې تغیر راولي هغه به راوستی وو او نړیوالې ټولنې ته به هم دغه شیان د قناعت وړ ګرځېدلي وو دغه یو بهانه سیاست ده بهانه څه فکر کوئ؟
بلکل شیبر صاحب چې مونږ په کوم حالت کې وو یعنی طالبانو ته کوم نظام تسلیم شو هدف د تعلیمي سیستم نه ده آیا کوم فعال تعلیمي سیستم یا د جنکیانو په برخه کښې وځو وایو که ساده مثال وایو آیا دغه کوم مکاتب د جنکیانو مربوط چې دي ده فعال او جنکیانو مکتب ته روان وو د طالبانو ته
مایار صاحب دلته سوال ده آیا په کندوز و جوزجان و بلخ کې فعال وو؟
مکتبونه بند وو یعنی طالبان د بند مکتبونو د فعالولو هغه یې شروع کړلو دغه کوم فعالیت او سیستم یعنی داسې نه وو چې مکتبونه فعال وو طالبانو یو فیصدي کچه دوی راکته کړه مکتبونه بند وو طالبان راغلل یو سیستم ورته جوړ کړو طبیعي دلته یو تحول راغلی طبیعي ده چې د تحول وو او تحول تغیرات راځي دلته تشکیلاتو کې ساختار کې او د شرعي نگانه طالبانو په نظر د جنکیانو د مکتبونو په فعالولو کې هیڅ نوع کلتوري فرهنګي اجتماعي حتی دینی مسله مشکل په دې کې نشته د ټولو نه هغه مهمه مسله یې دې نه چې اقتصادي مسله ده په دې کې اقتصادي مشکل هم نشته ځکه نړیوال دې ته چمتو دي چې دا بخش په دې هغې اندازه تمویل کړي چې خودکفا وي بالکل یعنی په دې هکله چې استثنا دې د اداري مسلې نه چې په دې شک نشته چې طالبانو په قندوز کښې بدخش مزار کښې دا مکتبونه فعال کړل یعنی دا یو کردته چې طالبانو واخېستل مونږ ولې داسې وایو چې طالبانو مکتبونه بند کړل طالبانو خو دا دې ما واضح دلیل ویلې وروڼه هم د دې اوري اوریدین کیم اوری یعنی در تم دسند چې موږ په عام افکار باندې زخل غوړم لوب او کمزه طالب هم دایم زه افغان ما او زه غوړم وقای خو وایم کنه زه اقدام نه درم ما د خپل مات اقدام نه اخلم ځکه زه یو افغان ما ښه اوس د خلک دی وایي چې آیا طالبانو فعال مکاتب بند کړل کبن مکاتب فعال
کلمه معیار سره ولی باید طالبان داسې سیاست خپل نکړي چې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي سیاست خو یې هم ده
بالکل خو بالکل نړیوال هم دې ته ګوري یعنی او یاتي سره په دوه میاشتو کې طالبان د حکومت دوه میاشتو کم یې زیات شو په دوه میاشتو کې دې تعلیمي سیستم دې ذکر بخښي د ټول فعال کو د جنکان بس کې تقریبا سیستمونه ورته فعال کړل د شتابیا کې صدا مختلفې دي اجازه ورکړي چې په یو میاشو نور کې د دې سره نور مکمل شي
مننه په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلو اعظمي صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په تعلیمي برخه کې طالبان څنګه روان دي
ګوره د ملت په پسترو کې باید خاورونه فشل شي ځنه د خوانی نظام په داشل کال کې په نظام کې مکار نه کړی دا هر چاته معلومه نه زه یو آزاد think tank و ما یو چې تحقیقات مکول کوم غیر سیاسي آیا طالبان په تعلیمي دغه کې نظام یې صحیح روان دي کوم دی چې تعلیمي نظام لري اصلا او بل باس دا چې طالبان مکتبونه نه دي بند کړی او دا مکتبونه بند وو دي په فالوول کې وخت ضرورت لري د کابل پونتون نور پونتونونه په ولایتونو کې غټ لیسې رینجون د پردې ټول فالوي او دا داسې نه دي چې طالب دي کوم بل ستونزه ولري د سیاسي اړخ نه علاوه چې دوی وایدانوس کولای بلډینګ ستاسو د مکتب د انجنیر د مکتب او هغه فعال و د طالبان د راتګ نه مخکې معلومان یې ماده دي چې کما شوارم نه کولای شي خپل تدریس ته ادامه ورکړي یعنی د افغانستان یو اکثریت ځوان کشر نن د تعلیم څخه به برخه پاتې وي او یو یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او د دې پړه کله کې سباوی د طالبانو باندې ده طالبان دا وایي چې د شپږم صنف پر مکتب انجنونو ته اجازه سته آیا دغه مکتبونه د کوم خلاصې دغه 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 د انجنونو مکتبونه تو سازنده کوم کوي دا مسله نه ده چې باندې مکتبونه د پاتې سوی دی په میراث ته پاتې سوی دی کوشش کوي او د زحمت باید وباسي چې بیرته هغه فعال کړي هغه مکتبونه کچیر په افغانستان کې په لیر پروتو سیمه کې بندمو هغه وځه طالبان د تهدید د وجه څخه بندو او د یو بل موضوع ډیره مهمه ده دا یوازې د غرب پورې متړې شبن سب لطفاً د غرب غشتنه نه ده چې یوازې غربیان وایي چې انجن دی ولاړ شي دغه افغانانو غشتنه ده دا دغه هر فرد یعنی کته چې دغه محصلینو سره دغه مطالمینو سره انجنونو سره بحث وکړي د والدین سره بحث وکړي په دې خوشاله چې خپل اولادونه بیرته واسطي دا د غرب غشتنه نه ده د افغانانو غشتنه ده
مننه زمي سبا زدي راډو په تیرو دوه میاشتو کې ګڼ راپورونه خبره کړې دي او د افغانانو اوازونه دي پکې چې غوي وایي سي غواړو چې خپل انجونې مکتب ته واسطه و او انجونو هم دا ویلې دي چې مکتبونو ته ځو تیر اونۍ مو له کندوزه او له بلخ راپور درلود انجونو په وینا چې دوی ډېر خوشاله دي چې طالبانو اجازه ورکړي ده چې ښوونځیو ته راړل شي استاد صاحب خبرونه ورو ورو راټولو څه فکر کوي چې دغه څرنګه اوسنۍ نظام په افغانستان کې روان دی د بهبود په خواځو او کنه خدای مکړه افغانان بل ستونزو سره نور هم مخامخ شي
زه غوړم نه چې طالبانو رژیم د اوسنی کابل کې اعلان وکړ چې مونږه د قانون د فعلان لپاره هغه د ظاهر شاه قانون د تطبیقوي هغه موادونه بغیر چې هغه د اسلام او شریعت ضد نه وي نو په هغه قانون کې ګورو خصوصا په داخلي وځه کې هیڅ شی هم د اسلام سره په دغات کې نه دی او د دوی نه باید وګورل شي چې هغه تطبیق زمينه مساعد کې او موږ تر اوخي او دا که تطبیق مثلا هغه کې انتخابات شته چې د خزو د نورو تعلیم او تربیه عالی تحصیلات پورې حق شته د کار حق شته نو تطبیق د قوا په کې شته عدالت تامینېدل په کې شته صرف خارجي بخش کې نړیوال تړونونه دي چې شاید هغه باندې دوی مساوات د خزې هنر او مذهب ازادي دغه مواردو کې یو څه اختلاف ولري نور خو دوی کولای شي چې دوی هغه پیسې بندې نه شي برخورد نړیوال ټولنې سره سم شي چې په رسمیت وپېژندل شي، لکه څنګه چې د دوی خارجه وزیر په دوحې کې ورسره وویل چې موږ ته د دښمن په سترګه مه ګورئ، بلکې موږ ته د همکار په سترګو د همکارۍ لارې نه مخکې راشي، زور لارې نه مخکې مه راځي. دا باید دواړو خواوو په ګټه وي. او دوی زه چې وینم پخواني طالبان نه دي، دی او تغییر هم کړی او شاید نور هم دا سم حکومت جوړی اوس خو سرپرست دی، په کې به نور هم نرم شي او خپل پالیسی هم که وضعیت سره سم شي دوی هم سمعی او په نرمه به روانی خپل مسائل به حل کړي، خصوصا اقتصادی چې اقتصادی متخصصین دوی نه دي، اما نورو متخصصینو د افغانی ته دننه وي که بیرون او نړیوال وي، که افغانان ضرورت لري خو مرستې به د دوی د نظر لاندې افغانانو ته د خارجي تقسیمېږي، ولې چې په خارجیانو کې هم د کرزي د وخت نه مفسد عناصر پیدا شوي چې این جي اوګانو لارو نه او نورو لارو نه خپلې ګټې هم کوي، د غوانه غدو د افغان ملت ته نه سپاري.
ډېره مننه استاد صافی چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حکمت ازمی له تاسو څخه مننه کوم او محمد داود مایار له تاسو څخه هم چې په دې خپرونه کې مو ګډون راسره وکړ. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ساعت 9